سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تیر روښانه تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي دي. د سفارت خپل ایکس پاڼه په خوني ټوئیټر یوازې د داخلي دني خبرو کړې او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو چوسیات نه دي خبره کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کتنه کې چې نن چهارشنبې له غرمې مخکې ترسره شوه د افغانستان او روسیې په اړه دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ ودې او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزې فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 9 جوړه شوه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل لیک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د دې هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحراني حالت سره مخ دي. تندروس هاډرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل لیک شبکې پاڼې په خوندې ټوټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساريو ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي دي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتونکو نه او میاشتو کې لاس یچی. هغه ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرون سه‌شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزي حماس ډلې شو د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سه‌شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوالو خبردارایو د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیول وړیدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې د دوا منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشئی مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشئی توګه روغ دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو روغ سوی معتاد وایي چې د نشو له عمله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتونم ویلای وای، یو څه اندازه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم، ته مې دې پوته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادی کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تاریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تاریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوی ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه شوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تاریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارډ ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده، او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشئی موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تاریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېر شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تاریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تیرو 60 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورکړي درې کوشنانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپل کورونو ته ستنیږي د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او شیشې معتادین دي دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپل وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشي توکو د روغ دو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده
ول زلو چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویش کسان بستر کړو په هغه کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي او په دولتوانه شکل د علاج لپاره فامیل لپاره وصل شوی او دا غوینه یو وش کسان چې بیا نورګرام ولسوالۍ نشام درینه د قومندان امنی لخوا دا غوی جماوري شوی او ما غزین انتقال کړل شفخانه ده
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 سلويخت ورځي وخت نیسی او درې پړاوونه لري
په دا 15 لخوا ورځو کې 15 ورځې د دوی د بدن د زهر وستنې مرحله ده په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي دا غوی په وجه د پزاب به خوب نه ورزي درتون وي اسهال وي نو دا غوی چې د مو زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي نو په بیا رغونه مرحله کې بیا چې د مو کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو یو روان شناس او دوه مشاورین لرو هغه بیا جسمي رغونه نورسته دا غوی روحي علاج ته چې د کار کوي مشورې ورکوي خپل سنفونه اخلي تربيتي
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري خو ځاتې په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام ده په دا لوسوالیو کې ټولګي متادین شته خو بیا د نورګرام لوسوالی شام درې کې خصوصا د ټوله درې چې د متادینونه ډکه ده په هر کلی کې تقریبا 500 یو نیم سل د کلی غو نفوس په تناسب باندې ډېر زیات متادین دي او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالی دي کم دیش دي او برګمنټال ده په دې دوه لوسوالیو کې هم متادین ډېر دي خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی ده په هغه کې حتی ماشومان زنانه او بوډاګان متادین دي
د کوم کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوخت یوای په تیر ژوند کې د نیشو لامل ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغه ته ورو ګرځي
مونږ چې راوځي او داسې مرزان یو کنه مړې راوځي ژوند به شوګ نه وي اوس می خښو هغه مرز نه خښو بیا ودا کار مونږ نه کوو
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالۍ لامل په ملیونونو کسان په نیشې تو کورګ دیدي چې نن سبا دغه روغ دي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د رینڅ کوي
دا
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشې موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنی اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، چې یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غوړتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روح دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روح د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روح دی کوي. دروغ، بهایایی، د ټولنیزو فعالیتونو نشټوالی، د کورنۍ، مرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربیره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغدي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي. خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوی خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پریښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی. خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډیر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي. د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا می خور دی زت پودر وهی، یا دی میړ پودر وهی.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دای چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، وای د کورنۍ یوازنې نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي کې نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشو له عمله نور له څډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلې واورو.
د نشه مخکمه درس وایلو، د دولسم نه جوال پاریخ شوم، ادبیاتو پنځای ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. دا غنه ورسته هغه مې به پرېخو دا ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا ته به دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستر وایل ولا انداسې انډیوالانو سره بکې نستو. د مغو له لاسه متاث شو د کلی انډیوالانو. اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړ، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل وو ځکه کورنۍ هم پوهه شوه چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څیر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفا خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه ښه انډیوالان مې لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفا دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګه کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه وو، کورنۍ نه هېڅ مشکل منل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې، او پلار مې هم نشته. ولا د نشه په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنې نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای، او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. موږ به خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې نن سوم او ورځ د چې جبار کوړه نه دی راغلی. د جبار پلار ډیری هڅه وکړي خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولی کوړه نه دی راغلی او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامې کې واورو.
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟
ولی د جبار معلومات نه کوي
خزی لګ می پارامه پریدا نور می پټپونو مالګ مدوړه
توا چی وازی ستازوی دی یوازی ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولی د شرم نست
کومه د شرم نستم ټول ورس پسی وګرځیدم دا اوس راغلم ته می د پوت وګوره تنا کو په سره خستی
ولی ځای پات نو سو چې معلومات یې وکړه
رادیو غانو اخبارونو ته مې اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوند دی
خزی ولې داسې بد خوله پرې کوي تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مهربانه دی پیدا به شي
ته خو به څه نه وي ورته ویلي
نه ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا تره چلی وي او مره ور شوی وي له کوره تښتېدلی وي
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده دا ټول ستا د لاسه
ولې زما د لاسه
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول په سوټې خو هلک نه نشو نه راګرځېده
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت به مو ورته کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای ته م پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابد ایسې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوې وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه ګوندې وي خو ته درک معلومې
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناو ساتي سمازه سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړي خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رازا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رازا دلته په دې چوکۍ کېنه ها راته وایې چې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درې کسه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار تو درگ جبار ولد اشرف داده پیداس
چه شه؟ زمازوی پیداسو؟
هو پیداسو تو داغ اکس بوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داغ ده
بس امداغ ده امداغ اخپل جبار ده قماندان سه خو ستاسی سره چنگ نوم پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړې ده
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی دوسیه یې تیاره ده خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولی تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخکې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زویښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم د خدای په امان.
د زهرو کاروان.